اونا در امان باشید. با درود.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تمه ده چې د ناټو او امریکا جګپوړی پلاوی کابل ته راشي. په دې اړه وړاندې تفصیل اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
پام کړئ چې د چې سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې کتل سوي دي او د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړه توګه فعال شوی دی. پوره خبرونه واوري په پام کې د چې سبا د کب لسمنې تباندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک سي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به د نږدې دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د موافقه به د طالبانو پاستایستوب د طالبانو مرستیال مشر د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کړي. سویل شاهین ویل دی نه پوهیږي چې د امریکا لخوا به دا سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که به کوم بل پلاوی ورسي. د ازادي راډیو خبریال په دوحه کې د په دې اړه به نور معلومات وروسته درته وړاندې سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې لابراتوار ته استول سوي وي، خو د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. د امیر روغتیا وزارت په وینا په دې کې درې د هرات، یوه د بغلان، یوه د غور او 15 د کابل پیښې وي. د امیر روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې نه نورې مشکوکې پیښې هم سته تر لابراتوار لاندې دي او نتیجه به یې وروسته معلومه سي. مایار وویل دغه نه مشکوکې پیښې په هرات کې دوی ته ورسېدلې دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه او هغه هم په هرات کې ثبت شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوي او د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم سوي دي.
دغه دو ورځې کې به ان شاء الله تاسو خبر شئ چې یو سل شل نفر نور هم را روان دي.
مصمم وویل د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم تسلیم سي. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي سبا کابل ته راسي. د ازادي راډیو خبریال له کابل په خپل رپورټ کې ویلي چې دغه چارواکي کابل ته راځي، خو د دوی د سفر ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. وروسته به په خبرونه کې تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کړو. د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا چینل کمپنیو ته اجازه ورکوي چې ایران ته خواړه، درمل او نور ضروري مواد پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړاوی وکړي واستوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوشن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د سویس د بشري سوداګرۍ هوکړلیک به مرسته وکړي چې د ایران خلکو ته د بشري مرستو مواد پرته له دې چې رژیم له هغه څخه ناسمه استفاده وکړي ورسیږي. د سویس د بشري ورکړي هوکړه د جنوري په وروستیو کې په ازمایښتي توګه وکارول سوه. سټیون منوشن وایي چې اوس د سوداګرۍ فعالیت ته اجازه ورکړل سوې او دا په دې معنا ده چې دا سیستم په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا سیستم ډاډ ورکوي چې د دې هوکړې له مخې د کیدونکې سوداګرۍ هیڅ عواید او ګټه ایراني رژیم ته ولاړه نه سي. امریکا پر ایران تور لګوي چې تراکري ورکړي دا ډول چینلونه د درغلیو او ترهګرۍ د ترویج لپاره کاروي، خو ایران تر دې مخکې دا ستورونه رد کړی دي. ترکیه وای د روسیې ملاتړ لرونکي د سوریې پر حکومتي ځواکونو یې وروسته له هغه انتقامي بریدونه کړي چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 ترکي سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دای په سیمه کې له توپیر پرته بمباری بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فهریتین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د سوریې د رژیم پیژندل شوي اهداف لمځکه او هوا تر برید لاندې شوي او دا به دوام وکړي. التون زیاته کړي چې ترکیه پر نړیوالې ټولنې رخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت پر وړاندې له جنایاتو راوګرځوي. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره ټلیفوني خبري کړي دي. د ناټو یو ویاند وایي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ د پادلی ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې د ملاتړ لخوا بې توپیره هوایی بمباری بللې او ترې غوښتي چې سمدستي د عملیات ودروي، نړیوال قانون ته د درناوي وکړي او د سولې زی حلاري لپاره دی د ملګرو ملتونو هڅو سره یو ځای سي. د ناټو د ویان په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو غږ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې راکمه کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. ترکیه د ناټو تړون غړی هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 او FM 3.5 تامه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل تراشي د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. بل لور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وې چې دا هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي، خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
سبا چې کوم موافقتنامه امضا کېږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کېږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتی اجندا وی چې بیا د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ورونه بحث کیږي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې او د اور کم په ورستۍ ورځ پر روزګان کې طالبانو بریدونه کړي.
د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردوی ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو کسان تسلیم شوي او والی هله مندې چې ګڼ نور به وسله پر مزکه کیشته.
دغه دوه ورځې کې به ان شاء الله تاس خبر سی چې اوسلو شل نفر نور هم را روان دي.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته راشي. په کابل کې زموږ خبریال ناجی ساپی موضوع څارلې. ناجی جانې، د ښاغلي اسپر او ستولتنبرګ د کابل د سفر په اړه مو څه معلومات ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټاکل شوی چې سبا د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته راشي. د دې د راتک هدف دا دی چې له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دغه اعلامیه به سبا له غرمې وروسته د 12:00 او 1:00 ترمنځ لاسلیک شي. ویل کېږي چې دغه اعلامیه د ګډو همکاریو په تړاو ده. لبلې خوا سبب د امریکا او طالبانو ترمنځ د زولې موافقه هم په دوحه کې لاسلیک شي.
بلې، د دوه خواته بیا ورشو. خو نججن تاسو ویل چې ګډه اعلامیه به د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لاسلیک کوي. د دې اعلامیه په اړه جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره شریک شوی دي؟
د دغه اعلامیه په اړه ډیر جزئیات نه دي شریک، خو کله چې موږ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نه دا پوښتنه وکړه چې د دغه اعلامیه هدف څه دی، دوی ویل چې دغه اعلامیه به د ګډو همکاریو په تړاو وي چې جزئیات به سبا لاړی روښانه شي.
اوس که قطر ته مخه کړو، د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر پلازمینه دوحې ته تللې ده او مخکې داسې اوازې وي چې دغه هیئت به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ارتباط خبري وکړي. خو صدیق صدیقي ویلی دی چې نه موضوع داسې نه ده، دوی په دې اړه نور جزئیات تاسو ته صدر کړی دي؟
بله، د افغانستان جمهور ریاست هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لورې قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو هم بحث وکړي. ارګ وویلي چې قطر ته د تللي پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي، او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي. ښه به وي چې په دې برخه کې د صدیق صدیقی لنډې خبرې واورو.
د طالبانو د بندیانو پاک لبانی خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله ووسی او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کېږي، د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کېږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کېږي.
بله
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق.
بله بله، فکر کوم دا
او
ناجی جان یو بخښه، ستاسو ژغ قطع سو که دغه نمونه بیرته تکرار کړئ لطفا.
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق براکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤول شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی شاهین ویلي چې د پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري غوښتی وي، او د موافقې چوکاټ معلوم دی، او هغه دا چې لومړی به د موافقه لاسلیک کېږي، وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترڅ کې به د دوی 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي کېږي. له دې ټولو سره تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي، او د راپورونو له مخې په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته د شاوخوا ډیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازي ګډون کوي. امبالي شبر صاحب
مننه. ناجیه صاحبی و لکابل تاسو ته په دې اړه معلومات درکول چې د افغانستان د حکومت هیئت چې کوم قطر ته تللی دی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي، او همدارس ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سبا کابل ته راشي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې روانې دي، په ځینو سیمو کې د افغانستان طالبانو بریدونه پیل کړي دي. یو له هغو سیمو چې هلته طالبانو تازه حملې کړي دي اوروزګان دی. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دغو بریدونو په اړه راپور لري.
د تاوتریخوالي د کمیدو د ونی 15مه او 16مه ورځ د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالۍ لکه دهراوت، خاص اوروزګان او چرشنی ولسوالۍ د امنیتي پیښو شهیدان وي. د جهراوت ولسوالۍ د امنی کومندانۍ مرستیال روزی خان همکار ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ په پل منان سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. دوی وایي یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 بجو څخه پیل کړه، بیا د ماښام تر 6 بجو پورې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادې ولسوالۍ کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوستو هم سخت بریدونه وکړه چې 2 ساعته یې دوام وکړ. دی وای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو ای دی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې کې د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. ان شاء الله کم زخمی وو او کم شهید نه لرو، او نن ورځ په لمنان کې د دشمن د خوا څخه پر کندان دغه سهار څخه شروع در مازیګره پوری مش کومندان مست کسان ته اجازه نه درکړي چې د څو پراغوم انتقال وکینو. د دې پر ولسی خلګوم ټکان کی نظامی کسانوم ټکان کی خوشبختانه چې کم زخمیو کم شهید نه لرو.
لدی سره دغه ولایت د څلرمې لیوا کومندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تېره ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلرمې لیوا دغه قمندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل سوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامله ده، او چې دغه کې په دا چیټو کم باندې پرون یې هوا نه انداز کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنی پرون چې څوم تاریخ پرون اووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیټو باندې انداز کړی، نن هم په پل منان باندې انداز کړی دی، پرون یې هم کړی دی کې او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینه په سرخوم منطقې کې شو په جنوب د کلر کوټ کې یو پولیس شهید شوی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د روانې اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه چې پر مهال یې دوه پولیس وژل سوي وه او دوه تنه نور ټپیان سوي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کونړ کې د داعش نه دیرش وسلوال تسلیم شوی دی او د کونړ والی وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به تر سلو ډیر نور داعشیان له حکومت سره یو ځای شي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. وروسته له دې چې د سوریې په ادلب ولایت کې لږ تر لږه درې دېرش ترک عسکر د سوریې د هوایي ځواک په حملو کې ووژل شول، ترکیه وایي پوځیانو یې د دې برید غچ اخیستی. موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی ده په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د دې پېښې په اړه او په دې اړه چې د ترکیې د غبرګون په اړه څه معلومات تاسو ترلاسه کړي؟
مننه شبر صاحب. ترکیه وایي د روسیې له ملاتړه برخمن د سوریې یا برخمنو د سوریې ځواکونو په وروسته له هغه دوی انتقامي بریدونه وکړل چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه درې دېرش ترک سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله د مشق او مسکو غندلی او د په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخریتین التون د پنځشنبه پورس په یو بیان کې وویل د سوریې د رژیم پیژندل شوي هدفونه لمځکي او هوا څخه تر بریدونو لاندې راغلل او دا به دوام وکړي. التون دا هم ویلي، موږ به پر نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ناټو یو ویندوی ویلي دي چې په دې تلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلیب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتي دي چې سمدستي دي دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دي درناوی وکوي او د سولې حل لارې لپاره دي بیرته د ملګرو ملتو هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د بیان په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواو شخ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دي کم کړی او په سیمه کې دي لا د مخه ویرونکې بشري وضعیت نور نه خرابوي.
په دې ارتباط سوریې او د سوریې ملاتړي هیواد روسیې څه عکس العمل ښکاره کړی دی؟
روسیه نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوی جنگی بیړۍ استوي چې په کروز توغندوی به دا بیړۍ سنبالی وي. روسیه د غرض په ادلیب کې د درې دېرش ترک پوځیانو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیشې سره چې درې دېرش ترک پوځیان پکې ووژل شول او دوه دېرش نور ژوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوس تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري. نو دا د روسیې خبرګون وو او له بلې خوا موم وویل چې ناټو او ترکیه بیا هم روسیه او هم سوریه غندلې دي د دې حملې په خاطر.
سروند صاحب، مننه وام اوریدل چې په ادلب کې د ترکیې درې دېرش پوځیان پرون ووژل شول او په دې ارتباط ترکیه عکس العمل ښکاره کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو وسوال تسلیم شوي دي او د کونړ والی تمه لري چې په راتلونکو یو دوه ورځو کې به تر سلو نور داعش وسلوال په کونړ کې وسلې پر مځکه کېږدي. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال روح الانوري له نور تفصیل سره.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې نه دېرش تنه داعش پورې تړلي وسلوال حکومت سره یوځای شول. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش خلاف هوایي او ځمکني عملیات د دې سبب شوي چې د یادې ډلې وسلوال نور له مقاومت لاس واخلي او افغان حکومت سره یوځای شي.
مصالح کسان چې په دې کې دوه کمانډانان دي، درې سر ګروپ دي چې وسله یې دوه میله راکټ ده او نور کلاشینکوف دي، درې پایې مخابرې دي. دېرش کسه بله جوپه رسېدلې ده په څوکۍ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشمی ارګانونه یې بشره په کار بوخت دي.
د والی په خبره چې یو شمېر نورو داعش پورې تړلو وسلوالو هم حکومتي ادارو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به هغوی هم له جنگ لاس واخلي.
همداسې په راتلونکي دغه دوه ورځو کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې یو سل شل نفر نور هم را روان دي او دوی به انشاءالله د خپل نظام سره، د خپل ولس سره، د خپلو خلکو سره یو ځای کېږي. نور به د دې وطن په آبادۍ کې، د دې وطن په سوکالۍ کې او د دې وطن کې د امن د تامین دپاره دوی ژمن دي.
دوه تنه وسلوال چې حکومت سره یو ځای شوي وایي
خپل نوم مې دغه دی محمد یار خان دی، مشې په ځان باندې سره پوه شول چې په جنګ کونه ده. بس ملا کې پلی را چولی دی، ما په تا دررته او تا په ما رارته. یاره دا جنګ د بل چا دی نو زمونږ خو نه دی. یاره مونږ خو دا ورته وایو چې راخوش دا زمونږ حکومت دی او راشه دلته.
ساقد نوم دی، زه د خلافت سره مرګر نورو ملګرو ته مې دا پیغام دی چې بس کوز دې شي خپل ملک دی، خپل ولایت دی، خپل وطن دی چې دا نور
دغه نه دېرش وسلوال په داسې حال کې حکومت ته تسلیمیږي چې په روان لمریز کال کې په کونړ او ننګرهار کې اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلي په زرګونو کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان حکومت ته راغلي. هغه ماشومان او میرمنې چې د کوزي پښتونخوا اوسیدونکي وي د افغان ولسمشر په ځانګړي حکم خپلو کورنیو او قومي مشرانو ته په جلال آباد کې وسپارل شوي او هغوی ځانونو سره پېښور ته ورسولي.
په راپور کې مو واورېدل چې د داعش نه دېرش وسلوال په کونړ کې تسلیم شوي دي. خوست ته مخه کوو. د خوست اوسیدونکي او مسؤلین وایي ولسونه د دوی د سوکاله ژوند لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني او سرښندنې ستایي او په یوه ږغ ورڅخه ملاتړ کوي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځه غونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځه غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولسونو علمای کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هېواد رښتینی بچیان او د مور ساتونکي هواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګوي پورې به د دوی قرباني سرخندنې او ځانګړونې نه هېرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې ځینو ورستیو پرمختګونو او د سولې لپاره هڅو ته په کتو ویل افغانان سوله غواړي خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمان دفاعی او امنیتی زواکونو باندی ترهیت سیو شعار ولو کدیر پاک او مقدس شعار وی په هیڅ حالت نه معامله کو او نه څوک معامله ته پریږدو.
د کاپ د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیر او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیر سریم خان وویل
نن ورځ موږ د خوست ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشحاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ دپاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې دغه ورځ سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري. موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس دی چې دوی دلته ټول راغلي دي. موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو ویاړ راکړه او د موږ وینې په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په ښه شان سره ترسره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ور واچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کاپ نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت نوینو بار ولسوالی د غوندانو علاقے سے سرباز خبر کوم پیغام پر دم د خوشنط د کومولو په خاطر مننه یو مسول کاڅه کوشش مو پیغامونه خبري او مننه جاله وسلوالو څخه واله نظامي ځواکو څخه د رئیس جمهور امر منل دي. د ټول افغانانو په مخونو کې خوشحالي ښکاری دا ویلو لار مسافر خوشاله دي. د خدای دې چې د دنیا والو په زړه کې ورسته رسیدن ما خپل سترګو حضرت د عمر بری قبر ته ودان د شهید مور مې ویلې چې یا بچان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، کلات، اسدآباد، غزنی او پل علم کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس پر استولی سمس کې لیکلي دي چې سولې ته خوشبین دی او د هیله لري چې د د په وینا اور کم په اوربند بدل شي. سمیع الله له کندهار لیکلي دي طالبان که په افغانستان کې پرشتیا سوله غواړي نو دایمي اوربند وکړي. عبدالله بارکزی به کندهار لیکی افغان حکومت د سولې په خبرو کې د خاشو پر ځای لرګي ماتوي. عبدالرحمن پراستولی اسمس کې لیکلی دی اوربند ته خوشبینه یو، امید دی چې راتلونکې اونۍ اوربند وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستولی اسمس کې لیکلی دی طالبان ځکه اوربند نه کوي چې ویره لري چې وسلوالی له جګړې په شان شي او دوی په جنګ کې خپلې ګټې لټوي. قدیر تکین پراستولی اسمس کې لیکلی دی په جګړه کې، په افغان جګړه کې لومړی تحول باید دوامدار شي. امید پراستولی اسمس کې لیکلی دی هیله ده چې د افغانستان په خاوره کې د په وینا راتلونکی کال سراسري اوربند شي او دایمي ثبات رامنځته شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت راورسید. فرشته جلال زی اوروي.
په دوحه کې د رپورټونو پر اساس میلمانه د راټولېدو په حال کې دي او تمه ده چې سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سي. په دغو ځانګړو مراسمو کې به تر دیرشو د ډیرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د رپورټونو پر اساس د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر سبا افغانستان ته راځي. د دوی د سفر ډیر جزئیات لاندې څرګند. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې منفي ثابتې شوې دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې له هرات نورې نه مشکوکې پیښې هم تر لابراتواري معاینې لاندې دي. د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې جوړ شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړ ډول فعال شوی دی. دا چینل تجارتي کمپنیو ته اجازه ورکوي چې ایران ته خوراکي مواد، دوا او نور ضروري شیان پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړاوی وسي واستوي. او ترکیه وایي د روسیې ملاتړ لرونکي د سوریې پر حکومتي ځواکونو وروسته له هغه انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې تر 3 زیات ترکیه عسکر ووژل شول.
اوس زماره زمه حق پروګرام درو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سیاسي ثبات په پایښت او دا چې ولې هر ځل د انتخاباتو پایله له یو ډول ستونزې او د بحران د سیژن له ویرې سره مخامخ شي بحث لرو.
زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو له اعلان وروسته په هیواد کې د سیاسي ثبات د پایښت او د ولسواکۍ د پایدار کېدو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. که څه هم د افغانستان د نوي حکومت ډیرو مهمو هیوادونو ملاتړ کړی، خو په کور دننه لا هم د ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله د خپل حکومت د جوړېدو په اړه غږیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په یو اعلامیه کې له خپل سرو او د موازي حکومت جوړولو هڅې ناقانونه وبللې او زیاته کړه دا ډول هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. خو امریکا له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د لوړې د مراسمو د ځنډ غوښتنه هم کړې چارګ ومنله. دارګ لدی پریکړه ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د ولسمشر لدی اقدام هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ولسمشر غنی لدی پریکړه چې د لوړې مراسمې د مارچ تر 9 ځنډولي هرکلی کوي. د زیاتوی دا بد الله زیاتو مشروع زمينه برابر کړي سو د افغانستان او د خلکو ګټي منعکسي او خوندي شي. خغلی خلیلزاد زیاته کړي د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول شموله او د ټول افغانانو د هیلو منعکس کوونکی. خو پوښتنه پر دې ځای ده چې آیا یو ځل بیا د افغانستان د ټاکلو پایله د ملي یووالي حکومت په څیر د یو تشکیل جوړښت دی؟ که د ټاکنو پایله بیا هم یو داسې حکومت وي چې یو مشر ونه لري، آیا دا پروسه به له څومره لوی زیان سره مخ شي؟ نن زما رایا زما حق خپرونه کې پر همدې موضوع سره خبرې اترې کوو. در سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي عبدالهادي قریشي، د سیاسي چارو شنونکي کاکو جان نیازی صاحب او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې رئیس خغلی عنایت الله ناصر صاحب. کوربه مزه امید زهیر مریم. خپلو میلمنو ته هم خرغلاس وایم. ترنو اوریدونکو تاسو ته هم د بحث تر پایه د پاتې کېدو بلنه درکوم. نیازی صاحب د تحلیف د مراسمو ځنډ ریښتیا هم هغه ډول چې ارګ وویلی چې د سولې لپاره د هڅو د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خوا د دې مراسمو د لا ښه تجلیل لپاره همدغه دلایل پر ځای وکنه نورې خبرې
بسم الله الرحمن الرحیم او په سلام نیکل تاسو تاسو اوریدونکو ته او ګرانو میلمنو ته میز میلمنو ته وړاندې کوم خبر خدا د سی د پردیشا ته خډیر لوبي روانې دي خو دا دلایلم سم دي منګ اوس تاسو داسې هر چی باندې به اوس ګوته د انتقاد نګدو خو امریکایانو غوښتل چې دغه تالیف په تاخیر واچول چې په تاخیر واچول څه په کم ډول په کم ډول نه و هغه نو به یو خواته پرېږدو را به سوی تا هغه مهمه خبره ته چې وای چې د انتخاباتو نتیجه چې وه او انتخاباتو نه پس به چی سي او څنګه به سي د ما په فکر سره انتخابات و وسول او دا ډیر ښه انتخابات وو لپاره یې دیسې تهدید او هر څه ستونزې موجود وې سره لغې نه خلک لاړل رایه ورکړې تقریبا دوه میلیونه زه وایم چې دغه باید ضرب د لس سي لپاره یې دیسې په امریکا کې په المان کې په اروپا کې داسې تهدیدونه موجود وي خلک هیڅ رایې ته نه ځي نه ورکوي رایې دلته ورکړل رایې داسې تعداد کم و دی باندې باید موږ ډېر هغه ونه کړو موږ په دې ویاړو چې دومره خلک لاړل تهدید سو جنگونه وسول کې بعضې پکې شهیدان سول دا په ټول مطلب ټول افغانستان ده
خلکو رایه ورکړه تاسې ویلې په ډېر شهامت باندې لاړل خو دلته بیا دل د خلکو د رایو سره په سیاسي ډول معامله شوې او یا کېږي دغه اندېښنه څومره اوس بیا یو ځل بیا را مطرح کېږي خلکو
کمشنران خو ما او تا نو انتخاب کړی خو هم دغه اتلس نفره واوله بیا پس ته کم څو تعداد هم دوی دا کمشنران وټاکل څوک نه وایي چې دا کمشنران د دې یوې خوا د بلې خوا دي نو پس ته چې دوی نتیجه اعلان کړله نتیجه سره خوشحاله نه دي دلته داسې ده دا ټیکهداري ده زه به واضح ووایم د افغانستان ټیکهداري بعضې کسان وایي چې موږ د قرارداد کړی لکه چې کوم تعمیر جوړوي باید افغانستان کې همیش په قدرت کې اوسیږي دغه ټیکهداري باید له منځه لاړه سي انتخابات وسوه نتیجه راغله نتیجه باید ومني وسړی دلته افغانستان کې نور کسان نشته چې همدا څو نفره دي وایي موږ دغه مثال شل نفره دا شل نفره د ټول د افغانستان رهبري کوي زه وایم نور کسان لرو موږ افغانستان کې ځوانان لرو موږ الحمدلله په افغانستان کې د ما د معلوماتو په اساس 90% اویا ونیسه یو فیصد به نه ګرځو فیصد ځوانان لرو ځوانه طبقه لرو دوی باید په قدرت کې راسي دوی باید برخه واخلي
ډیره مننه نیازی صاحب انشاءالله بیا راګرځم ناصر صاحب د امریکا حکومت له افغان سیاسیونو د یو کېدو غوښتنه کړې ده چې وضعیت حساس دی اولویت سوله ده او خدای چې سره یو شي ولی افغانستان کې تل دغه سیاسي ثبات ټکر کې دی
بدبخت نه باید وایو سي موږ یو داسې یو ملت یو سلبي لسلويش کلن جګړې نه تیرېدو په حال کې یو او هغه سیاسي ارزښونه او هغه سیاسي نزاکتونه او په مجموع کې هغه سیاسي تعهد چې باید سیاسون ولري هغه بدبختانه په دوی کې موجود نه ده ډېرې سیاسي ډلې استخباراتي ریښې لري او دوی ته اوس هم سیاسي اخلاق بې مفهومه ښکارېږي او یوازینی سیاست د خپلو شخصي او فردي ګټو د تحقق وسیله ګڼي او هغه د ماکیاولي فلسفه دوی په ذهن کې داسې هغه یعنی هدف ته ځان ورسو که په هر شکل سره قوم مذهب ژبه سمت دا ټول دوی لپاره وسایل دي او دوی په دې باندې لوبېدل دي څلوېښت کال دوی په دې باندې ولوبېدلو او دوی وکتلو چې څنګه دغه موارد دوی قدرت ته رسوي د خلکو له احساساتو د خلکو له عاطفو نه کار اخلي دغه یو عرف یو دغه یو رواج د دوی په وجود کې شتون لري او تر څنګ دغه عرف دوی ته ګټه ورکړي ده دوی د دې په برکت باندې خو سیاسي اقتدار ترلاسه کړی ده ورسره مالي اقتدار ترلاسه کړی ده نو بالاخره بیا هم له فردي پلوه یو فرد بیا هم خپلو ګټو پوري ګرځي دې ته په کتو سره داسې دوی انتخابات ډیموکراسي ولسواکي دا ټول وسایل ګڼي او دوی د خلکو په احساساتو باندې لوبېدلي خلک دي او پوهېږي چې د خلکو احساسات څنګه راپورته دې طبقتو سره داسې ټاکنې ترسره شوې په ټاکنو کې تاسې وکتل لکه څنګه چې نیازي صاحب وویل موږ یو هېواد یو له څلوېښت کلن جګړې نه د تېرېدو په حال کې خو داسې یو هېواد کې تاسې د امریکا یا د جرمني یا د فرانسې غونې ټاکنې نسي کولی او که هغو ته ووایي چې افغانستان په څېر باندې ټاکنو کې امکان دوی ته هم نسته بس دا داسې موږ د خپلو شرایطو امکاناتو په کتو سره ټاکنې ترسره شوې خلکو لاړو رایې ورکړي مربوطه حقوقي حدونو پریکړې پرې وکړې شکایاتو تقریبا تر قانوني مودې نه اضافه وخت واخیستل سیاسي مسؤلیتونه اعمال سو بالاخره باید نتایج اعلان سوي وای تاسو وکتل سي کله چې نتایج اعلان سو هغه ډله سي تل د افغانستان په بې ثباتۍ د افغانستان په بدبختۍ کې تر ټولو غټ لاس ده هغه بیا یو ځل د موازي حکومتونو اختار ورکو او بالاخره خپل ځان هم تمسخر کو ملت هم تمسخر کو وطن هم تمسخر کو هغه هم د افغانستان بدنامي او بل اخر زره بیر د افغانستان ولست پیدا کیږي. د ټول باس په کتو سره د برداشت د لست موش سیاسي بسباتي او د مبهم سیاسي وضعیت د ټول هغه ذلیل تفکر نه د سیمور سین سیاسي په بختانه پر باور لري.
یعنی په هغه درجه دلته د ولسواکۍ او د سیاسي ثبات اصلي تعریف نه دی روښانه شوی چې څه شی دی.
معلوم دار د کله سي تاسې د ولسواکۍ باس رامنځته کوي په هغه کې تاسې د خلکو اراده مطرح کوي او په هغه کې د هغو تمثیل ده او ممثلین باید د خلکو ارادې د تمثیل لپاره متحد افراد واوسي او همدا داسې د خلکو د ارادې منظم تمثیل مسؤلانه تمثیل سیاسي ثبات رامنځته کوي، شفافیت رامنځته کوي، حسابدهي رامنځته کوي او په مجموع کې ټولنه ورنه خیر ویلي او د ټولنې د ملت د دولت ترمنځ روابط نږدې کوي. کله سي روابط سره نږدې شي نو معلوم دار داسې تاسې یو باثباته ټولنه وینیاس. خو کله که د ولسوالۍ که برعکس د ولسواکۍ له نوم څخه غلط استفاده وسي او د خلکو په ضد کړنې وسي، همدا داسې ولسواکۍ یوه وسیله ده د فردي ګټو د تامین لپاره او پالی بسباتی لکه پاون سنگ سم
دیر زیاده من ناسی سب قرشی سب وز امریکا یوه مسئله تیر رامت راه کرده چه تاکنی خوشوی درسته ده خاقلی خلیزات لطویت دیر یو خکارا بیلگا داوه چه یعنی بیخی نور بحث حل ده و خاقلی غنی در تاکنو بریاله گتون کرده که وز که چه ری در تاکنو پایل همدائی او پسول تمرکوزی او طالبان بیاد افغان حکمت سر خبره که فکر که وی چه در تاکنو دغا پایل همدا سپاته که دیشی که نه بدلون بوگی.
دلی خدای پنامه زه ریښتیا درته وایم په دغه نننی باس کې یو قسم محض بې وړه قسم لذت نیول چې دغه د سیاست په د سیاسي چاننه په خوا کې یو علمي باس هم دی. موږ خدای نخواسته یو دوکاندار ملت نه یو چې ملي ارزښتونه په علمي توګه په تاریخي توګه په جغرافي توګه باندې بدل کړو په دې باندې چې موږ لپاره ډالر وریزېږي او زموږ لپاره څوکۍ وریزېږي. څو تنه چې په دغه ځای کې وویل چې هغه څه د مکیاونیزم کلنداره وه هغوی په پامدې ډول باندې انګلستان کې باندې بحث کوو او په دې کې حتی کتابونه کښلي دي. دا ملت یو خواته بالاخره یو خاندان خواته به د هغه د پارلماني فرمانبرداري دپاره به د کښو نن ورځ دا خبره په همدې ډول باندې په دغه دوه عناصرو کې چې ما درته وویل روانه ده. په دې کې د درې عناصرو څخه دوی ګټه اخلي چې فقر مرض بېسوادي څخه د دې ملت دا بحث وکړي. دغه فیصله منتفشي به عناصر په دې ځای کې د دغه څو تنو لخوا ځینې چې دغه ملت دوکاندار ملت معرفي کړی دی نړۍ ته. زه په دې باندې یعنی تاکید کوم داسې نه دی دغه حیثیت ملي زموږ دغه څو تنو بیخي په مځکه باندې واچوو.
پوښتنه زما هم په همدې باندې متمرکزه وه که چېرته سوله کېږي یا دغه توافق لاسلی کېږي دغه د ټاکنو اوسنۍ پایلې چې د ښاغلي غني په ګټه باندې اعلان شوي دي او امریکا هم ښکاري چې ملاتړ ترې کړی ده که د خلیلزاد ټویټ او تر خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه همداسې یو څه ښکاره کوي. فکر کوئ دغه پایلې همدغسې پاتې کېږي ځکه چې یو نوی سیاسي بدلون رامنځته کېږي په افغانستان کې دغه پایله همدغسې پاتې کېږي تر پنځو کلونو پورې.
ګورم اوس دغه شی زموږ اساسي قانون پر مبنا باندې او هغه څه چې دغه ټاکل شوي وو دغه منجوب د کمیسیونونو ځینې د دواړو کمیسیونو ځینې دا د دې خلکو په خوښه باندې دغه د اوسني کسانو په خوښه باندې ما باندې راغلي دي. دا زموږ لپاره اوس قانوني بیز لري، دا زموږ لپاره قانوني حیثیت لري که یو نفر د کیبر یې وړي ده که دوی وړي ده که وړي دي. دا خبره مې تکمیل کړم اجازه یو څو ثانیې را تړه. د دې زموږ درناوی له خدای دې چې په دې کې دی نوې احمد وي احمد نوې محمود وي مهرباني
ډېر مننه قریش صاحب تشکر نیازې صاحب. اوس که چېرې امریکا طالبانو سره هوکړه کوي او بیا بین الافغاني مذاکرات محمد باید یو مشروع قوت افغانستان کی هغه چې د خلکو رایو په اساس باندې راغله او د نظام پر اساس کې قرار لري هغه باید امریکا طالبانو سره خبرې وکړي ځکه که بین الافغاني مذاکرات کیږي نو مشروع قوینه هدف هم دغه دی چې هغه د افغانستان د خلکو حیثیت وقار او عزت نه د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو او د هغو سرتیرو د قربانیو نه دفاع وکړي چې د دې وخت ته رارسېدو لپاره یې ورکړي دي. څومره اړتیا ده چې بیا نوی حکومت لاړ شي بین الافغاني خبرې وکړي، نه دا چې یو هغه حکومت چې لا تر اوسه پورې قوي په دوو برخو باندې تشکیل شوي دي او پنځوس مخکې ځي.
زه وایم داسې یو هیئت باید وټاکل سي تاغه جب زه معلومات لرم هیئتونه برابر سوي دي. حکومت خپل هیئت برابر کړی ده، ولسمشر خپل هیئت برابر کړی ده، نور مشرانو نه هغه اخیستې دي یعنی مشورې اخیستې دي او نمائندگان هم ټیکهدارانو هم بعضې نمائندگان معرفي کړي دي. خو زه وایم چې دغه باید نور شخصیتونه باید تللي وای چې په افغانستان کې مهم رول لري. په افغانستان کې خو همدغه کسان نه دي کنه، نور دي، شمال نه، جنوب نه، غرب نه، شرق نه، موږ شخصیتونه لرو، عالمان لرو، علما لرو، نور کسان لرو چې هغو نه باید دغه حیات جوړ سي او جوړ سوی به مي او لار سي هلته خبرې وکړي چې ټول شمولي، یعنی د افغانستان شمولي، ولو که د حکومت صحیح ده چې تر اوسه پورې تالیف ونسو، اما معلوم ده چې چا وړی ده، انتخابات چا وړي دي، همدغه چا چې انتخابات وړي دي تالیف سوی که نه سوی معلومه ده. دا د هغه خپل ځکه د افغانستان نمایندګي حکومت کوي، نور خلک نه کوي. دا موازی حکومت او مثلث حکومت او هر رقم چې نومونه پکدی، دا نسی کولای د افغانستان نمایندګي تالیف نه د اجرا سو اجرا بس هغه مشکل نسته پکې. خو دلته ځوان چې دغه خبرې سکیږي پس لدین الته، خو تاسو ته معلومه ده چې د کوم قرارداد سره امریکایان او طالبان ترمنځ امضا کیږي، دلته وخت ټاکل سوای ده، د 15 کال نسی کېدل دوام لري، ځکه چې باید طالب هغه کمیټه چې جوړیږي د قانون اساسي تعدیل کمیټه او نور وغیرہ کمیټې مخکې نه وایم، نو هغه کمیټې بیا وظایف لري، وظیفه ده چې بیا انتخابات وسی بل ځل ټول شموله انتخابات وسی په ټول افغانستان کې، چې هغې کې به د طالبانو منطقو کې وسی هر چېرته وسی سي بیا هغه انتخابات کولای سو. موږ وایو چې هغه هر څوک چې ولسمشر سه هغه به ولسمشر سوی. نو زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې همدغه حکومت به وي، نو کله چې دا کیږي کله نه کیږي هغه معلومه نه ده. د افغانستان شرایط دي، د افغانستان شرایطو کې موږ نسو ویلی چې کله به دا مسایل خلاصیږي. خو سره له غېنه هم زه وایم چې دغه هیات چې ځي، دغه هیات باصلاحیته هیات ده او دغه دوی خبرې باید ومنل سي.
ډېره مننه نیازه صاحب. اوس ناصر صاحب، سیاسي وضعیت ته په کتو باندې فکر کوئ چې بیا هم د ملي یووالي د حکومت په څیر د یو بل حکومت د جوړېدو امکان شته کنه؟ د افغانستان د خلکو رایې ته اولویت ورکول کیږي او بل اخر دغه انتخابات یو ګټون
سي. دا موضوع واضح ده، د ملي یووالي حکومت له تجربې نه موږ وتلي یو، ځکه سي د انتخاباتو ګټونکی یو فرد وو او شرایط هم ډېر فرق کوي سره. کله چې ملي یووالي حکومت جوړ دی یوه نوې تجربه وه او فکر کې دوسې دا به تجربه افغانستان ته ورکړي. خو نن 15 کال د ملي یووالي حکومت تیر شوي ده او دا تر ټولو ناکامه تجربه وه. او په عین حال کې کله چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو مخکې د ټاکنو د پایلو بحث رامنځته کېدو هیڅ ګټونکی نه و، حال داسې اوس عملاً کمیسیون رسمن په یو ګټونکی اعلان کړی ده. یعنې له هر اړخه زه فکر کوم چې دا تشویش مرفوع ده. خو بس دا داسې د ملي او د همشمول حکومت بس ده. همشمول حکومت بدبختانه باید ووایو چې داسې مبهم الفاظ ځینې سیاسیون کاروي او بیا هغه لابینګ کوي له خارجي نهادونو سره تر څو د دوی خبرو سره تایید کړي. هدف دا داسې په راتلونکي حکومت دوی ته د دوی فامیل د فامیل غړو ته او نورو تړلو افرادو ته په حکومت کې په لوړو ستو سره دوی ته زمینی خلاص کی او دوی د تیر په څیر په حکومت کې پاتې سي، په قدرت کې پاتې سي او هغه تعامل سي دوی له تیرو سوله سيزو رئیس په مخ ور هغه تعامل پر مخ یوزي.
نو هم دا د شوی یو اندې خنه په دې هم رامت رہ کیږي واغه تر ډیره پوری ورون کې هغه چې ټاکنو خپلواک مشون اعلان بریمن اعلان کړي په هغه ټیم باندې دا چې دوی هم د قدرت انحصار کړه او سه واځي ته سو محدود حلقو په لاس کې نه دوی ښکارا وای چې مجاهدین غاړه تشوی دي، یو شمیر نور سیاسي کړي چې نمونه یې خلدوی څنډه تکل شو، یو محدود خاص حلقه راغلی په قدرت کې پاره دا بیا غواړي چې د پنځو کلن پورې دغه دورې قدرت مخته یوسي.
نه ما برداشت ده چې حکومت په ټول دنیا کې یو تخنیکی بحث او اجرایی بحث، پارلمان د خلکو د سیاسي جیانو زائد سپ په قوانین وځ کې حکومت ته پالیسیانی په اړه پالیسیان باندې نظارت وکړي. کزه دی وافان پیسو پشتل سوم او دما براتمن جواب دای سي. مهم دانه د سوق حکومت کې کار کوي، مهم دانه سي د دوه کارکړتګي سومره ده او سومره د افغانستان خلکو ته کار کولای سي. حتی اوس دا وایم چې چیرته یو بهرنۍ وګړی هم راسي، تخصص ولري، ظرفیت ولري، توانایي ولري، هغه په اساس باندې کار وکړي. دا به ډیر غلط باس وي سي په اجرایی بوت کې یا په مدیریتي اړخ کې. تاسو قومي ترکیب باندې فکر وکړئ، یا تاسو په جنسیتي ترکیب باندې فکر وکړئ، او بیا تاسو ملزم هغه تیاسي دی و تعهد په توګه باندې غل ځان سره وساتي او کاغه نفر شکر کوي او کبد کار کوي چون دی و تعامل یا دی و معاملې په اساس راغلی ده، یو مسؤلیت لري او هغه ناقانون کړنه ته ادامه ورکوي او ضرر ملت ته رسیږي. او دې تعامل ته بیا تاسو هم شمول حکومت وایس او وایسي دا په دې خاطر چې افغانستان دی ولس په خیر مطلق دی، افغانستان دی ولس بدبخت دی. ته ولرسله یو ټول پښتنه کوسی ل پلورو پرتوسی مو کوای سیا ته غواړی سی احمد سل پدی قوم پر تړاو لړی ولارسی دی وزیر پایس باندې او کایو داسې فرض راستی تاته سبب تعلیمی او صحیو په دیرو خدماتو کې ډیر زیات تغییر راولي. زه باور لرم چې دوه مپشن به دوی انتخابي همدا د ملت څه د ولی موږ د ملت فکر ول د ملت اواز موږ اغوا کوو او ولی هغه دومره غلط تفسیر اوس چې بالاخره د ملت په ضد باندې اقدامات پیرا سي
ډیر زیات مناسب سي. قریشي صاحب اوس چیرته بیا هم د ټاکنو پایله یو داسې حکومت وي چې یو مشر ونه لري دغه د ولسواکۍ یا کزی دیموکراسي وایم ځکه چې ډیر خلک وسره استلاري دیموکراسي د کلمې سره او تعریفونه ته هم بیلابیل زب به دوه د پښتن د سیوکم چې کچې ته د ټاکنو د انتخاباتو پایله بیا هم داسې حکومتي چې یو مشر نه وي بلاخره دغه د انتخاباتو په نوم باندې دغه د ولسواکۍ او دیموکراسي پروسه باندې په بل ځل سوګ اعتبار کوي
دا به خې کاملا یو استهزاء وو چې یو نو تمسخر به وو چې لکه چې په دغه څو کلونو کې وشو دا چې هغه اصلي ریښه او مرانډه له کوم ځای نه سرچمه ونیول او چا راوستل څه وکړل هغه بېله خبر دی. دغه حکومتونه چې ناکامي د ناکامو حکومتونو تجربه چې کاغلی غنیم او کتاب په دې باندې لیکلی دی او بل څوک مسره امریکایي دی په دې کې ما په خپله باندې ولوسته خپله د ملتونه دولتونه ناکامي او خپله د ملتونه یعنی منظور به د ملت د عوامو ځینه نه دی په ملتونه کې څو تنه مې منظور ده د ټیکهداران لکه چې کاغلی نیازي صاحب هم وویلي دغه ټیکهداران د دې سبب کیږي چې دغه بالاخره د عوامو د نه امکانات څخه استفاده وکړي او د خپل ځان لکه چې په هغه ځای کې مبارک دیش کاله په غزه کې راشده جمهوری وکول په مصر کې کنه دمه مثال وایي په دې ځکه هم همداسې باید پایښت ولري. اما زه نور په مجموع کې لکه چې غنی هم ولج او هغه کلنار چې دی هغه هم په همدې ډول باندې معلومیږي چې نور دغه دوه سره او درې سره او پنځه سره د حکومت ته هغه وفادار نه وو نه دی او په دې باره کې دی په خپله باندې جدی برخورد کوي
اوس قریشی دغه سیاسي ثبات د پایښت لپاره چې دغه ولسواکي حاکمه شي په افغانستان کې او بل اخر هر ځل کوم یو دیموکراسي دیموکراتیک پروسی ته ځو پایله بحران نه بلکې پایله یو حلار او یو نتیجې سبایدو شي
لکه چې مخکې باندې دا ډول ملګر مې باندې باسو کو د ملت را اراده تا کون کده په ټول وختونه کې حاکمیت ملي چورتول کېږي همدغه ملت دي چې د حاکمیت ملي ته یعنی د خپل اساس او خپل باندې دوی تمثیلوي یا په منفرد ډول باندې په کلکټیو ډول باندې په مجموع کې هر څنګه چې دي هر بوتا کونه چې دی هغه بل خبر یعنی په زمون خپل هواد باندې زما تبصره ده. اما په د وسانی شرایطو کې زما خپل هواد باندې په د وسانی روان باندې زما تبصره ده په د وسانی روان باندې چې دنه ځکه ملي شمال کې د لوی جریده جوړول دا دی خبر. دویمه خبره په دې کې دغه چې وزاسي یا زیات یا کم چې کوم څوک په دې کې ټاکل شوی دی هغه په د قدرت په راز کې قرار نیسي او د دې په خوا کې بیا شمیر شخصیتونه چې هغه په ملي کچه باندې اوسیږي د وطن وته د هوبي وسن او د عاطفي او د مهرباني له مخې ډیر باندې ګران اوسیږي هغه نسب کول او د هغه د ټیم ته درناوی کول او د هغه یو صحیح ټیم مو په تراوسه دا په زمان کوم چې اوسیږي هم د ملت نه باید دې ځکه هغه واسل شي
استفاده وشي. ډیره مننه صاحب کله جواب زما هم دې پښتنه تراره چې بلاخره په افغانستان کې د سیاسي ثبات پایښت او تل چې یو ډیموکراتیک پروسه پلی کیږي نتیجې یو حلال او یو نوې فصل اوسې د آبادۍ د دې لپاره څه وشي.
کم شي چې کوم خبر چې قریشي صاحب وکړه هغه هم زه تاییدوم او بل خبر داده چې د افغانستان د همدغه ډیموکراسي معنی انتخابات دي او د انتخاباتو نتیجه خو معلومه سو کنه چا وړي دي هغه وړونکی معلوم ده او همیش لکه مخکې مې څه ویلې ټیکهداري وکړي چې که دای نه زوی به زوی نه مسی به مسی نه کاړوسی به دا به په حکومت کې او په پارلمان کې هر چېرته همدوی اوسیږي همدغه څه وکنه پارلمان همدغه څه وزګوري پارلمان سره رقم انتخابات وو او سره رقم کسان راغلي اوس پر راغلي دي نو په سنوس ویل راغلي دي نو خو په هر حال دلته د دیموکراسي تمثيل یو نفر کولای سي پنټول نړۍ کې یو رئیس جمهوریت دوه نه موازی حکومتونه څوک نه اعلان نه هغه سلور کاله مخکې چې په امریکا کې انتخاباته سوال کلینټن او د ترامپ ترمن ډیر کمې رائے فرق وو ولې هغې موازي حکومت اعلان نه کړ چې مونږ دلته یو عرف د ډیموکراسي هم دا ده چې هر چا سره رایه ډېرې وي، خدای وکړي یوه رایه ډېره وي. ویلی برانډ په جرمني کې پارلمان کې یوه رایه ډېره وه، ویلی فقط ما هغه وخت کې دا 1923 کې ویل اکثریت یوه رایه دا ده، یوه رایه ما ډېره ده نو بس هغه ستر اعظم سو. نو دلته چې یوه رایه هم ډېره وي، ستر اعظم ده، رئیس جمهور دلته مونږ ستر نه لرو، او ټول ناری چې وي چې والا دلته هغه د خراسان ده او مراسان ده او پراسان ده، دا ټول هغه دي د خلکو د خارجانو ایجنټان دي، بلا دي. دلته ایران مداخله کوي په افغانستان کې، پاکستان کې، نور هیوادونه هم کوي لګیا دي. مونږ د خلکو دیموکراسي هغه حق سی وو رای ورکړی ده، مخکې مویل سي زرد لس کوم، زه زرد لس کوم ځکه چې په دې شرایطو کې رای ورکړی ده، او ولسمشر ټاکل شوی ده ډاکټر صاحب اشرف غنی ده، او هغه باید اطاعت وسي، سرقمندان اعلی ده، او داسې نور نیمنی خو رای کمی وي، بس اکثریت څه ده په اقلیتو باندې بیا پسته حکومت کوي، او اقلیت بیرته د ټول افغانستان رئیس جمهوري هغه سړی د خپل ټیم رئیس جمهور نه. یو بله خبر دا ده چې دا مو وایم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی کوم حزب نه لري، چې د خپل حزب نفر راولي، همدا خلک دي، همدا مونږ تاسو یاست د سره به ولاړ یو وبدریږو، او همدغسې متخصصین به وزیرانی، متخصصین به معینانی، کارپو کسان، او هغه فاسدین به، ځکه دغه ډېر یو غټه خبر وه د ډاکټر ولسمشر چې دغه د فساد په مقابل کې د چا چې غصب کړی دا هغه د مافیا دي، دوی په مقابل کې مقاومت کړی ده، او غواړي چې دا له منځه بوځي، خو هغه مافیا والا نه غواړي. که نه اوس کسان دي چې په زرهاو کسان مړه کړي دي، کله چې حتی په د طالبانو په وخت کې طالبان چې له منځه ناکامه سو، امریکا بمبارد وکړه، نوم به نه اخلم، هغه په یو ځای کې په زرهاو نفر مړه کړ، اوس بیا هم وایي زه پلانې جنرال خان یم، دا خو نه کیږي. کنه دیموکراسي باید هغه رای چې ورکړل شو د خلکو هغه ومنل سي.
ډیره مننه نیازه صاحب. ناصر صاحب زما مورسی پښتنه تاسو هم دغه شي د پایښت ولسواکۍ لپاره څه پکار دي؟
د ملت په توګه موږ باید جرأت ولرو. د افغانستان ولس د تکامل په لور باندې روان ده، ورو ورو هغه له تاسو بټاکه سیاسي مریضانو مفکوره د ختمېدو په حال کې ده. د نورو ملتونو په توګه موږ باید خپل تکاملي سیر طی کړو، په دې کې د ولسواکۍ په لور باندې چټک اقدامات ترسره کړو، او په عین حال کې د هغو افرادو، د هغو کړنو، د هغو جریانونو په وړاندې چې هغه د ولسواکۍ پر ضد درېږي، د خلکو ارادې پر ضد درېږي، د هغو په وړاندې باید قاطع واوسو، او په خپل ځان باور ولرو چې د یو ملت په توګه باندې موږ کولای شو یو ولسواکه، هوسیا او بسیا هېواد واوسو.
ډېره زیاته مننه له خپلو درې واړو میلمنو څخه، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي عبدالهادي قریشي صاحب څخه، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي ککوجان نیز صاحب څخه، او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې له رئیس ښاغلي عنایت الله ناصر صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. سره پات شوې له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه. علامه مل
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
من هاي زړی د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د شنبې په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي رادیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
Oh,
among the